ستړي مشه قدرمند اوریدونکو شاهین بنیره مو د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. راپورونه به وره چې د جرمني په خار بون کې د افغانستان د قراری او امن پاړه باندې کانفرنس کیدونکې دی په 15 دسمبر باندې په افغانستان کې لویه جرګه. په پېښور کې د وړو قیمتونه 40 روپۍ نور سیوا شوې دي او په ډېر اسماعیل خان کې محسود کډوال چې مزدوري کوي د حکومت نه او د پولیسو نه ګیله من دي. دغه ټول راپورونه لرو. کړومبی ورزو مجید بابر ته چې خبرونه وو.
ستړي مشه اول د مشال له خبرونو سره ټکی. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدیف بانن په یو ورځنۍ دوره د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسی. د راپورونو تر مخه د پاکستان د سند صوبې په ټټه سیمه کې د سورلو د یو بس او ویګن ترمنځ په حادثه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په هنګوز لکه د انتظامی او په دغه سیمه کې د سنی سپریم کونسل د غړو ترمنځ د خبرو اترو نه پس شوه هړتال ختم شو. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدیف با نن په یو ورځنۍ دوره د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال لوینا سره سم خاغلی محمدیف با ولسمشر آصف زرداری، وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او یو شمیر نورو لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره ویني. د مشال خبريال وای چې د خاغلی محمدیف په دې سفر کې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر اقتصادي او تجارتي لاسنامې لاسلیک کیږي. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یو داسې هیواد دی چې د ګیس، تیلو او نورې د توانایي سرچینې لري او پاکستان دا مهال د توانایي د سخت کمښت سره مخ دی. په دې دوره کې باید پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان ترمنځ د 1200 کیلومتره اوږد د ګیس د پایپ لاین په غځولو هم خبرې کیږي. د راپورونو تر مخه د پاکستان د سند صوبې په ټټه سیمه کې د سورلو د یو بس او ویګن ترمنځ په حادثه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او یو شمیر نور زخمیان شوي دي. بیلابیل خبري سرچینې بیا د وژل شوو خلکو شمیره د 40 نه زیات ښایي. د چارواکو د وینا تر مخه دغه پیښه پرون ناوخته شوې ده. پاکستان کې د نړۍ تر ټولو خراب سړکونه دي او داسې قسمه پیښې ورځ په ورځ رامنځته کیږي. د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه د انتظامی او په دغه سیمه کې د سنی سپریم کونسل د غړو ترمنځ د خبرو اترو نه پس شوه هړتال ختم شو. په سیمه کې د مشال خبريال وای چې د تا د دغه جرګې یو مشر شاه حسین اډوکیټ ویلی دی چې د فیصلې تر مخه انتظامی به د سنی سپریم کونسل هغه ټول نیولې شوی غړي خوشی کوي چې سور د مخ کې نیولې وو او سنی سپریم کونسل به په سیمه کې د هړتال غږ واپس اخلي چې لمخه به نن ټول دوکانونه او کاروباري ادارې پرانستل کیږي. انتظامی د سنی سپریم کونسل 15 غړي په محرم کې د ترهګرۍ د یری لوجې نیولې وو. په یاد شوی سیمه کې د محرم په میاشت کې اکثره د سنی او شیا فرقو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته کیږي. ټاکل شوی دا چې د افغانستان په اړه د بون د کانفرنس لپاره د تیارو په ترڅ کې د رابطو نړیواله ډله د قزاقستان په سرخار آستانه کې غونډه وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مایکل شټاینر چې له افغان چارواکو سره د بون د کانفرنس د تیارو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی، پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د بون د کانفرنس لپاره جرمني بشپړ تیاری نیولی او د افغانستان په اړه د رابطو ډله به هم په آستانه کې د دې کانفرنس د تیارو په باب خبرې وکړي. هغلی شټاینر پدې موقع زیاته کړه.
So in Bonn, in a word, we will seal this partnership.
د بون په کانفرنس کې به موږ له افغانستان سره تر 2014 کال او له هغه وروسته د نړیواله ټولنې اوږدمهاله شراکت رامنځته کړو. موږ د دغه شراکت لپاره جدي هلې ځلې کوو او په دې باور یو چې هغه به په بون کې عملي بڼه واغوندي. زما په نظر موږ نه غواړو چې د بون کانفرنس یوازې په وینا او پورې محدود شي، ځکه خلکو خبرې ډېرې اورېدلې، بلکې غواړو چې په دې کانفرنس کې د دواړو لورو هم د افغانستان د راتلونکي پلان او هم د نړیواله ټولنې د ملاتړ
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي ویل چې د افغانستان په اړه د رابطو د ډلې په غونډه کې به د 500 هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي ګډون کوي. ایران پرون وویل چې د عرب لیگ هغه پریکړه چې په دې ټولنه کې د شام غړیتوب ځنډولې ده ګټوره نه وه، بلکې هغه د بهرنیو هیوادونو د مداخلت په ترڅ کې په داسې یو وخت کې رامنځته کیږي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره وخت اړتیا ده. د ایران حکومتي خبری رسنۍ ERIB د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان رامین مهمان پرست له خولې ویلي چې عرب لیگ دغه پریکړه په داسې وخت کې کړې چې بهرني ځواکونه د شام په کورنیو چارو کې د مداخلت هڅه کوي. ایران په سیمه کې د شام نږدې اتحادي دي. دواړه هیوادونه د حماس او حزب الله وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. شام په ظاهرا په عربي ټولنه کې د خپل غړیتوب د ځنډولو په اړه د وروستۍ پریکړې د واپس اخیستو د هڅو په ترڅ کې دي. د دې ټولنې د هنګامي سرمشري دي د جوړېدو وخت د ایران د حکومتي ټلویزیون وایي د ایران پارلیمان له حکومت څخه غوښتي چې د نړیوالې ایټمی انرژي له ادارې سره دې پر خپلې همکارۍ له سره غور وکړي. د پارلیمان رئیس علي لاریجاني وویل د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژي ادارې د وروستي راپور له خپرېدو وروسته اوس ضروري ده چې د ملګرو ملتونو د دغه ادارې سره پر همکارۍ بیا کتنه وشي. د هغه اشاره د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژي د ادارې د تیرې سهشنبې د ورځې راپور ته وه چې ویلي دي ایران د ایټمی چاودیدونکو وسیلو د پراختیا ازمونې ترسره کړې دي. لاریجاني وویل د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژي اداره د امریکا او د هغې د اتحادیانو په یوې سیاسي وسیلې بدله شوې او باید له دغې ادارې سره په همکارۍ کتنه وشي. او وروستۍ خبر دا چې ترکیه پرون د شام یو ډیپلومات راوغوښت او ورته یې په شام کې د ترکیې په ډیپلوماتیکي نمایندګیو د وروستو حملو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ او یو ځل بیا یې د شام له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې د مظاهرتچیانو ځپل پای ته ورسوي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه. را روانه میاشت جرمني په خاربون کې د افغانستان په اړه د کانفرنس تیاری روان دي.
It will be the biggest conference ever taking place in Germany.
ډیر اسماعیل خان کې محسود کډوال وایي د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا ورسره زیاتی کیږي.
په ډیر اسماعیل خان شه مسجد سره ډیر زیات ظلم دی. په هر ځوی باندې، په هر سټاپ باندې، په هر روډ باندې د ټریفک پولیس ولا دی د چیرې هانه پرېږدي.
په پښتونخوا کې د وړو په قیمتونو کې ډیروالی ولس اندېښمن کړی دی.
ځان ضرورت امدا وړې دي چې دا ګران شو نو نور ضرورتونه تیزار او چپړه او کپڑے خو دې بالکل پاتې دي. خوراک شیزونه خو بالکل لا غستونه وته.
او زمونږ ونیزا خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. رازو زمونږ اډومبي راپور ته را روانه میاش د جرمني په خاربون کې افغانستان کې د امن او ثبات په موضوع د کانفرنس تیاری خپدرس کې روان دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني خصوصي استاذي مايكل شټاينر یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي د افغانستان په اړه خبرې ډېرې وشوې، اوس وخت راغلی دی چې عملی ګامونه پورته کړي شي. نور حال د نوریاس نوري پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي د بن کانفرنس د افغانستان لپاره یو مهم کانفرنس وباله او ویل چې په دې کانفرنس کې بنړیواله ټولنه یو ځل بیا افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې تازه کړي. مايكل شټاينر کابل ته په سفر کې لافغان چارواکو سره د بوند کانفرنس تیاری په باب له خبرو وروسته پرون د افغانستان د بهرنیو چارو لمرستيال وزیر جاوید لودین سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په دې کانفرنس کې به د اتباندې یو نوی هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هیاتونه برخه واخلي. هغه وویل دا ځل به د بوند کانفرنس مشري د افغانستان په غاړه وي او جرمني به یوازې کوربه وي.
دا به تر ټولو لوی کانفرنس وي چې په جرمني کې جوړیږي. موږ تمه کوو چې په دې کانفرنس کې به یو زر سل استازي ګډون وکړي.
دا کانفرنس به د دسمبر په 15 د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او افغان ولسمشر حامد کرزی په ګډه پرانیزي. د افغانستان په اړه د بون دوهم کانفرنس د بون له لومړني کانفرنس څخه لس کاله وروسته جوړیږي. په مخکېني کانفرنس کې چې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته د 2000 لومړي کال د دسمبر په 15 جوړ شوی و، پکې موقته اداره رامنځته شوې وه.
شټاینر وویل دا ځل د بن د کنفرانس اهمیت په دې کې دی چې افغانستان به د خپل راتلونکي په اړه یو پلان نړیوال ټولنې ته وړاندې کوي او نړیوال به هم د دې پلان په تطبیق کې له دې هوا سره اوږدمهاله ژمنې تازه کوي. د بن په کنفرانس کې به موږ له افغانستان سره تر 2014 کال او له هغې وروسته د نړیوال ټولنې اوږدمهاله شراکت رامنځته کړو. موږ د دغه شراکت لپاره جدي هلې ځلې کوو او په دې باور یو چې هغه به په بن کې عملي بڼه واغوندي. زما په نظر موږ نه غواړو چې د بن کنفرانس یوازې په ویناو پورې محدود شي، ځکه خلکو خبرې ډېرې اورېدلې، بلکې غواړو چې په دې کنفرانس کې د دواړو لورو هم د افغانستان د راتلونکي پلان او هم د نړیوال ټولنې د ملاتړ په اړه عملي ژمنې ترلاسه کړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني استازي په دې اړه چې د سولې خبرې باید د بن کنفرانس په اجنډا کې ځای ولري وویل په دې کانفرنس کې به نړیوال ټولنه په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې ونه کړي، ځکه نړیوال ټولنه ویلي چې د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت لخوا پر مخ یوړل شي او که چیرې دې مسلې ته د بوند کانفرنس په اجنډا کې ځای ورکول کیږي هغه به له دې مسلې سره په تضاد کې وي. شټاینر وویل نړیوال ټولنه د افغانستان د حکومت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې ټینګار کړی چې د افغانستان لانجه یوازې له پوځي لارې نشي هواریدای. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي د سولې خبرې د بن د کنفرانس د اجنډا په سر کې ځای ولري، خو د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین وویل چې دا به د سولې کنفرانس نه وي او نه به هم د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه پکې بحث او خبرې کیږي، بلکې دغه کنفرانس به له نړیوال ټولنې سره د افغانستان د اوږدمهاله اړیکو پر مسلې څرخي.
او اوس د افغانستان په اړه یو بل راپور. په افغانستان کې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ دودیزه لویه جرګه کیږي چې پکې به د سولې د لارو چارو او له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه بحث کیږي. د جرګې د تاریخ د کمیسیون ویاند صفی صدیقی وایي په دې کې به 93% ګډنوال خزی وي. ځینې سیاستوالان دا جرګه ناقانونه بولي، خو بیا نور هغه وایي د ایران او پاکستان ملاتړي سیاستدانان غواړي دا لویه جرګه سبوتاج کی. نقیب الله متنوال نور تفصیل لري.
د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په جوړیدونکي دودیزه لویه جرګه کې چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون او د سولې د میکانیزم په اړه به پکې بحث وشي د ګډون په موخه نوملیکنه د شنبه په ورځ پیل شوه. د دودیزه لویه جرګې د چمتووالي کمیسیون وایانده صفیه صدیقی وایي چې د یادې جرګې ټول ګډونوال به 2013 ته نوي چې 13% به یې ښځې وي. د نوموړي د څرګندونو له مخې تر اوسه په دې څلور ورځنۍ جرګه کې د ګډون په موخه د هیواد له بېلابېلو ولایتونو د ګاونډي پاکستان، امریکا او اروپا څخه یو شمېر مخور افغانان کابل ته را رسیدلی دی.
جرګه په 15 د اقرب باندې دایریږي او د غینې مخکې مقدماتي کارونه شروع کیږي. چهارشنبه او یکشنبه ورځ د هغه د جرګې د ګډونوالو د نوملیکنې د پروسې نیټه دا کوم غړي چې راغلي دي د هغه د نوملیکنې پروسه شروع شوې ده. تر اوسه پورې یو ګڼ شمېر کسان را رسیدلی.
بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې یو سل یو او یا غړو په دودیزه لویه جرګه کې د ګډون فرمې ډکې کړي او یو شمېر اوس هم په لویه جرګه کې ګډون د خپل مخکنې پریکړې خلاف بولي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د شنبې ورځې د غونډې رئیس خالد پښتون عمومي غونډې ته وویل چې د دې جرګې له 249 غړو یو سل یو او یا تنو په دودیزه لویه جرګه کې د ګډون په موخه ځانګړي فرمې ډکې کړي او ښایي د دې جرګې نور غړي هم دغه فرمې ډکې کړي. پښتون وویل چې ولسمشر حامد کرزي د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي ته ویلي چې دودیزه لویه جرګه مشورتي جرګه ده او مشورې به یې د پریکړې لپاره ولسی جرګې ته واستول شي.
یو سل یو او یا نفرو سبک نام کړی چې موږ د ورځو لوی جرګې کې اشتراک کوو. کارتونه هم ټول را رسېدلي دي او تېره هفته رئیس صاحب د ولسی جرګې د رئیس صاحب جمهور په ملاقات کې رئیس جمهور صاحب په وضاحت او په قاطعیت ورته ویلي دي چې دا فیصله کونه لویه جرګه نه ده بلکې مشورتي لویه جرګه ده.
خو د ولسی جرګې غړی میرویس یاسین دودیزه لویه جرګه پریکړه کوونکي بولي او وایي چې له ولسی جرګې سره یو موازي بنسټ دی او حکومت غواړي له دې لارې د ولسی جرګې صلاحیتونه سلب کړي. یاسین زیاته کړه چې ولسی جرګه باید د دودیزې لویې جرګې د بودیجې په اړه په جدي توګه له حکومت څخه پوښتنه وکړي.
وکیلان راغلي د خلکو په رایو باندې ولې دوی سره مشوره نه کوي چې نور اتباع د افغانستان یا نور اشخاص زواد د افغانستان خویندې وروڼه راشي او دوی سره مشوره وکړي. دغه کسان چې تنه غواړي په کوم معیار را غواړي؟ د فرمایش په معیار را غواړي. دا ریفرندوم یا دا دودیزه لویه جرګه د راغوښتنو نه اساسا غیر قانوني او دا غیر حقوقي یو شخصیت دی. بودیجه د کوم ځای راوړي؟ د قانون اساسي د نصوص مخالف.
خو د ولسی جرګې یو بل غړي آریان یون وایي چې په دودیزه لویه جرګه کې ګډون کوم قانوني ستونزه نه لري، ځکه چې دا جرګه جرګه مشورتي جرګه ده. نوموړي تور ولګاوه چې ځینې وکیلان د ایران او پاکستان د اهدافو لپاره کار کوي، نو ځکه په جرګه کې ګډون نه کوي.
مستقیبا یو سلو یو او یو وکیلانو د دې لپاره فورمې ډکې کړي او په راتلونکي کې نوې لویه جرګه کې به ګډون کوي. زه فکر کوم چې دلته یو تعداد وکیل سیبان شته چې هغه د ایران او د پاکستان د ګاونډیانو د خوا سپورټ کوي. هغه نو غواړي چې افغانستان کې دغه یو جرګه دایره شي او نو غواړي چې افغانستان خپل پخپو ودی. نو د دې په خاطر هغه ډېر کوشش کوي چې ولسی جرګه د خپل لاغه مستقیم لارې نه منحرفه کړي او غواړي چې دغه جرګه کې د ګډون نه کوي او دغه جرګه سپورټاج کوي.
دا یادونه ده چې په دې لویه جرګه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو په استازیتوب 130 تنه، په ایران کې د افغان کډوالو په استازیتوب 80 تنه او د امریکا او کاناډا په ګډون په یو شمېر روپۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو په استازیتوب 10 تنه برخه واخلي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
تایم مجله د عرب لیگ دغه پریکړه په اړه مقاله لیکلی چې د شام غړیتوب په ولسی وګړو د تشدد له وجې ځنډولې ده. په مقاله کې راغلي چې دا یو زړوره پریکړه ده. بشیر ګواخ د دغه مقاله غټه کې دراوروي.
تایم مجله لیکلی شام چې ځان د عرب قوم پالنې مرکز ګڼي، د عربي هیوادونو له ټولنې څخه یې د غړیتوب له ځنډېدو وروسته داسې ښکاري چې د عربي نړۍ ملاتړ یې له لاسه ورکړی. په مقاله کې راغلی چې دغه ټولنه د پریکنده پریکړو لپاره مشهوره نه ده او دا یو غیر عادي ګام و. د عربي ټولنې له 28 غړو څخه 13 هیوادونو د شام د غړیتوب د ځنډولو په حق کې رائے واچولې. د شام پر حکومت دا تورونه دي چې د هغه مظاهرچیانو خلاف یې له تشدد څخه کار اخیستی چې د بشار الاسد د حکومت خلاف یې خپل غږ پورته کړی. ټولنې دا پریکړه هم کړې چې پر دمشق به ځینې اقتصادي او سیاسي بندیزونه لګي او پر غړو هیوادونو یې غږ کړی چې د احتجاج په توګه دې خپل سفیران له شام څخه وباسي. د ټولنې په غونډه کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیله لري دا ګام به شام په خپلو خلکو له تشدد کولو منع کړي او د اصلاحاتو لپاره به د مذاکراتو لار خپله کړي. تایم مجلې لیکلی چې عربي ټولنې دا ګام له هغه وروسته پورته کړی چې د رپورټونو تر مخه د شام ولسمشر بشار الاسد د ټولنې د منځګړو سره منلې وه چې په مظاهره چنو باید تشدد نه کوي. د دې ژمنې له مخې پریکړه شوې وه چې بشار الاسد به د شام له لویو ښارونو څخه پوځیان وباسي، سیاسي بندیان به خوشې کوي او د اپوزیشن سره به د مسلو د حل لپاره خبرې اترې کوي، خو نوموړي دا یو هم ونه کړ. مجلې لیکلی چې د دغه ژمنو د عملي کولو په ځای د شام امنیتي ادارو له تیرې هفتې راهیسې په همس ښار کې له 100 زیات کسان وژلي دي. عربي ټولنې ویلي چې د شام غړیتوب به تر هغې ځنډېدلی وي تر څو یې حکومت د دې ټولنې سره کړی تړون عملي نه کړي. په عربي ټولنه کې د شام استازي دا ټولنه د غربي هیوادونو د ګټو لپاره کار کوونکي بللې او ویلي دي چې د شام په اړه یې پورته کړی ګام ناقانونه او د دې ټولنې د اصولو خلاف دی.
بشیر ګواخ چې د ټایم مجلې د یو مقالې مهم ټکی وړاندې کول. د ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلي په یورپ کې چې کله هم د هیواد نه یو عامر لری شوی هلته تهذیب وده کړې ده، خو مسلمان هیوادونه دا ډول کوم مثال نه لري ځکه چې دلته د مذهب په نامه پورته کړی شوي ګامونه د جمهوریت لاره بندوي. د دغه مقالې مهم ټکی د منور شان اورو.
ایکسپریس ټریبیون د خالد احمد لیکل شوی یو مقاله خپره کړې لیکي په شلمه پیړۍ کې د استعماري قوتونو نه آزاد شوی زیاتره هیوادونه ښه کار کردګي خودلو کې ناکام دي چې پکې یوازې یو څو په جمهوریت او اقتصادي توګه په کامیابۍ سره یو وشتمه پیړۍ ته اوښتي دي. خو د لیکوال په وینا په دې آزاد شوی هیوادونو کې زیاتره مسلمان هیوادونه د ناکامۍ ښکار دي او د دغه هیوادونو امیران چې ځنې د پخوانی دوه قطبي دور پالیسۍ پر مخ بیایي او خپل لستا رومانوي مقاصد وړاندې کوي هم دغه ډول د رومانوي مظاهرو سره مخامخ شو چې ځوانانو یې خپل هیوادونو کې د آزاد جمهوری نظام راوستلو لپاره ترسره کړي او له وجې دغه امیرانو واک د لاسه ورکړو. خالد احمد لیکي چې بل لوري ته که د عراق نه صدام لاړې نو اوس هم د ناآرامۍ ښکار دی. مصر کې حسنی مبارک د واک نه لرې شو خو لا هم د پرمختګ په لاره سم نشي تللی. د لیبیا مستقبل هم واضح نه دی او همدغه راز که د پاکستان نه امریت ختم شوی دی نو هم جمهوریت پکې په سمه توګه پرمختګ نه دی کړی. د ایکسپریس ټریبیون په دې مقاله کې لیکوال وړاندې وایي چې په مسلمان هیوادونو کې د خلیج هیوادونه د خپلو منډیانو له وجې روان دي او که خپلو هیوادونو کې یې چینی اقلیتونو باندې د اسلام نافذولو هڅه ونه کړه نو ملایشیا او انډونیشیا هم د خپلو بازارونو له وجې کامیاب دي. خالد احمد زیاتوي چې په یورپ کې کله هم کوم هیواد نه عامر لری شوی هلته تهذیب وده کوي او هیواد یې پرمختګ کوي، خو مسلمان هیوادونه دا ډول کوم مثال نه لري ځکه چې دلته د مذهب په نامه پورته کړی شوی ګامونه د جمهوریت لاره بندوي. لیکوال وایي په دې هیوادونو کې امیران د سامراج خلاف په وینا کولو هغه خارجه پالیسۍ خپلوي چې له وجې امیران مضبوطیږي او هیواد یې یوازې کیږي. بلخوا دوی خپل ولس ته دا باور ورکوي چې استعماري قوتونو یې د هیواد ګټې ځانته کړي او اوس به د سرمایه‌داري نظام پر ځای د سوشلیزم د لارې دغه ګټې ولس ته ورسولې شي. د دې ترڅنګ دوی ځان د سرمایه‌دارانه نظام لرونکي هیوادونو نه لرې ساتي او دا خبره هم د دوی د پرمختګ او ودې په لار کې خنډ جوړ شي. خالد احمد وایي په دغه مسلمان هیوادونو کې د پاکستان حالت یو څه دی چې د وار وار امریت راتلو له وجې د هیواد کې خلک جمهوریت والدی خو اوس هم ځنې خلک پکې داسې شته چې جمهوریت ورته د اسلام خلاف ښکاري. د دې ترڅنګ پاکستان کې دا خبره هم ډېره کیږي چې که اقتصادي حالت یې هر څومره خراب شي دوی به د نورو هیوادونو نه سوال نه کوي. دا راز کې نړیوال ورورولي مسلې هوارول غواړي نو هم په داسې حالاتو کې د مشکلاتو سره مخ وي.
دا مشال ریډیو دا
پیښور او ټوله پښتونخوا کې د وړو نرخونه یو ځل بیا سیوا شوې دي. عام اولس د وړو ډیلران او خرڅون کې د دې ذمہوار ګڼي. ولې د وړو ډیلران وایي چې د کرایانو زیاته دوه سن صبح کې د سیلاب د وجې غنم ګران شوې دي. شبیر احمد جان نورحال راکې
د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور په شمول ټوله صبح کې د وړو د شلو کیلو تروړې نرخ شل روپیا سیوا شوې دي. د وړو د کاروبار کوونکو وینا تر مخه سره وړو د پنځه سوه اویا نه لسکم شپک سوا او سپین اړو د شپږو سونا شل لپاسه شپک سو روپیه ترولې ته رسیدلې ده. بلخو د سبي اولس وینا تر مخه یخ وخت د بجلی او د تیلو نرخونه مخ په زیاتېدو دي. نو بلخو د اړو نرخونه هم دونه سیوا شوي دي چې د غریب سړي د وسنه بهر کیږي او دوی ته ژوند تیرول هم ګران شوي دي. دغه اولس د اړو په ډیلرانو او په حکومت تورونه ولګول چې دوی په خپل خوخه نرخونه سیوا کوي.
زموږ غریب اولس نور چې دا بده لوګي مړ کیږي ولی چې روزګار دغه سهلت دی کاروبار نه شو روزګار نه شي پوشي مالدار سړی خپه سر کړي او غریب سړی غړته ټوټي او کپڑا او مکان هم یې دینګي مکان کبر شو او مطلب جامع چې دا کفن دی که غریب سړی مړ شي دا کفن نه ملاويږي. زه چې 300 روپیه غنډه به کوم خرچه کولې شم نشم کولې کنه
ځان ضرورت ام دا وړې دي چې دا ګران شو نو نور ضرورت تونه تیزار او چپړه او کپڑے خود بالکل پاتې دي خوراک شزونه هو بالکل لغستونه وته
ولې د اولس ته دغه تورونو په خپل باندې چې کاروبار کونکي په خپل نرخونه سیوا کوي. د اړو د کاروبار کونکو صدر حجی رامبل خان مشال لیډو ته ویل چې یو شمیر وجه دي چې اړو ګران شوی دي.
دغه پرایویټ غنم چونکی اوچت شو د دې په وجه باندې د اړو په هر یو تیل کې 20 روپیا ډیر فرق راو اوس ټول فلور ملونو باندې ټول چکه زموږه تعلق ټول فلور ملونو باندې سره دی. چونکہ فلور ملنے والا غنم گران شروع کا ولتا نہ کرایا نہیں موچا تھی پنجاب نا نچاری تو غنم گران ریٹ پانی ملاوی گی ہاں مخاب اڑو قیمت اچھتائی یو ہاتھ داری کی پسند کے سیلاب رکھ لے رہے اوسن کی غنم دیر زیاد خراچی ہوئی دا پنجاب تول غنم سین طرف تروان دی نو داغی پوچھ بانے پو مونگ بانے غنم گران شو
ولی پا دیخلا چکل مونگ پا پی خور کے دا اڑو دا مل یو مالک ملک اجمل خان نا پختن اکڑا نو دوی مشال لیلو تا ہوئی
چکم دا غنم ریٹ تے دا غدی دینا نیتی خبر دا غنم ریٹ ایز دے گران دیا 40 کلو غنم دا 1000 نا برا برا ریٹ دیا 1020 1040 1050 مختلف علاقے دی دلتا پاگی صاحب سر چدا پی صحیح ہو کی داگو کی دا خرچی پی چدا وسم کا دا ریٹ صحیح ریٹ دے
یا تو ونے ول دا یو خوا اولسو نا خوراک ساک سیزونو او په خصوصو توګه د اړو په نرخونو کې د زیاتوالي ګیله لري. نو برخو د اړو کاروبار کوونکو وینا ده چې پسند کې د سیلاب د بجلی او د تیلو د ګرانې له وجې دوی مجبور دي چې د اړو نرخونه سیوا کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
اوس د هغه محسود قبایلو خبره کوو چې وړومبې په وزیرستان کې د جنگ جګړې له کبله بې کوره شو. ډېر اسماعیل خان ترالو چې د غلطه خپل کار روزګار شروع کړو نو اوس دوی دا ګیله کوي چې د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا ورسره زیاتې کیږي. سیلاب محسود د ځینو محسود قبایلو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لېږلی دی.
قبایلی چنچیونه سره ظلم قبایلی چنچیونه سره ظلم
دا ژغونه د هغو مسعود کډوالو دي چې کوم په ډېر اسمیل خان کښې چینګ چی رکشې چلوي او دا وخت د ځایي انتظامیه پولیس د تېری زیاتي په خلاف ټاون هال کښې را جمع په احتجاج لګیا دي. دلته موجود د چینګ چی رکشې چلوونکي دوه کسان په دا لړکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېږي.
زما نوم ایزولا ده
ډیرا اسماعیل خان شه چین چی رشکا چلاو او په ډیرا اسماعیل خان شه ماسی د سره ډیر زیات ظلم دی په آر زوی باندې په هر سټا باندې په هر روډ باندې د ټریفک پولیس ولا دای د چیرې هانه پرېښ دی او کال سن یې وی ها او کا کاغذ یې وی ها چې په پوښی چا به لی دی او دا دای د ټریفک پولیس ولا ورګډوی پرېښ او وسوري پای پرچا ودتا ورکوي الان کې کدا یې اول غیز د کورنر و تلای وی ها د سل ری پینوی غټلیا ها او بیا رشکا زنه بیا په تونه شه دراوی ها خو دای د اپای سې زنه جمع کوي ها
مونم جی فیض الله جان دای زاد جنوبی وزیرستان بروند صدیق کای دلته په درښ زر رشکا چلاو ریپیر غټل د پورا مرشکا او خستله رشکا چلاو اغه د مسرا کومار ډیر انتهایی ظلم کوي چمو ته بار بار 600 روپے پرچا هر کوي او لسن نرتا جاری کوي چې تو سه قبایل بند لسن بند شوی دی
د چین چی رښه یونین صدر ببرک مسعود ویایي
میرا چې د پوسا د جنگ د واجنا روم متاثرین شوی دی ته ډی خان ته رغلل زغه غریب خلک چا د خور غنه خرڅ کړه چا د مور غنه خرڅ کړه او داغه بندې چین چی وخصله د حق حلول رزيد غټل د پرا سوز ز کاو کنه چې د هغه وخت نه د درک کولا کیږي چې په نوم د مسجد او بل خصوص کېم د پښتون ډی خان تنظیمیا چې کېم د کنه په دراشه نه پرېږي او دا سم معلومیږي چې دا یو سوچ سمجه منسوبې مطابق میرا حلول رزي وا غټل تا نه پرېږي
مشال ریډیو چې د ځایی تنظیمیا برستيال کوارډینیشن افیسر امید الله شانه پښتنه وکړه هغه وویل د ایکسایز ډیپارټمنټ
سره موږ د کیس ټیک اپ کړه د ټیکنیکل مسله ده چې شک زده نه مو څه کړل دي او مطلب نو دی چې فور سټوک انجن راځي دا ټیکنیکل ایشو چې د حل سي نو ان شاء الله بیا ودا مسله نه وي پس پروپر دې سره نو لایسنس وي نو وی نو زه خبر ده چې پولیس خو الله مطابق اکشن اخلي
یاد دی وی چې په ډیر اسماعیل خان څخه دا وخت ټوله لا زرا چین چی رښه چالي جی چې زیات شمیر پکښ د مسعود کډوالو دای دا کډول یی چې دوی حلال رزي غټلو د پارا چین چی رښه اخست دي خود ځایی تنظیمیا خصوصا د پولیس د چارواکیو د تریز یا تینا تر پوزه پورې راغلي دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوس په ننګرهار کې د شوی یو مزاحیا مشاعره پاړه د باز محمد عابد د راپور نه خوند پورته کړي
جلال کوټ ادبی خوځښت دا ځل د خپلو ابتوارو غونډو په لړ کې د مشاعرې برخه طنز او مزاح ته ځانګړې کړې وه غنو شاعرانو پکې خپل مزاحیه شعرونه وویل شینګل انتظار چې د یار د کوسې نه په منډه برېلې راوتې او خپل کیسه را ته صدا رنګ کوي
دا زړې کورتۍ د خنداشنی پرتی او خړې مو پګړې د خنداشنی پرتی ستا د کلی سپو چې را په منډه کړم خو کې می چپلې د خنداشنی پرتی ګوري چې پولیس ماما حیران شما جیب کی می روپے د خنداش نی پتی
بریالی بریال چې د سګنی اوړی ماشو سخت زورولې وو یله د منی پښپو کې ترې نمترنم فریاد پډاګه وکړ
پرې وطن کوټه کې ماویل زخونن باران دې کټ پی تد نسوارو می جوړکړه غډه راندے نو پرون می هم پا کټ نسوار ترسکړی استالنیا دی
وا
شتاول ما دی یارا ما شتاول ما دی نو هر سړې بریا لشپی د ما شونا پتنګي هیس چارې نوی زکا دای پری کلنګي نو هر سړې هم دا وای چې دا لاس بلا دی ماشتاول ما دی ماشتاول ما دی
اسمت الله بشری د مینت د پلوونو پر ځای د مهنت د شملو سبنارې غوډه غنی
پنجین کسرونه د ټیکه دردی شرشری زری د دکان دردی شرشری زری د دکان دردی وژ غنا شړې ز ظلم سه غوړم او نخرم پلاو ز سول جوارې غوړم کرشی تروی ز سمنارې غوړم او نخرم پلاو ز سول جوارې غوړم
د مشاعرې په پای کې د جلال کوټ ادبی خوځښت غړو پریکړه وکړه چې راتلون کی غنڈه کی با تپیزی تر بحث لاندی نیسی. باز محمد عبید، مشال ریدو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سحر په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
تا تر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو
مشال لیډو دوګي قدرمند اوردونکو په پښتونخوا کې لسنه می بجې شوې دي د مجید بابرنا خبرونه اور
د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمد افغانن په یو ورځنۍ دوره د پاکستان سرخار اسلام آباد ترسی د راپونو تر مخه د پاکستان د سینسوبي پټټه سیمه کې د سورلو د یو بس او ویګن ترمنځ په حادثه کې لک تر لگا شل کسان وجلې شوې دي. د خیبر پښتونخوا په هنګوز لکی د انتظامی او په دغه سیمه کې د سنی سپریم کونسل د غړو ترمنځ د خبرو اترو نه پس شوې هړتال ختم شو. تاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د بون د کانفرنس لپاره د تیارو پترس کې د رابطو د نړیوالې ډلې د قازقستان په سرخار استانه کې به غونډه کیږي. ایران پرون ویل چې د عرب لیگ هغه پریکړه چې په دې ټولنه کې د شام غړیتوب ځنډولی دی ګټوره نه وه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د ایران پارلیمان له حکومت څخه غوښتي چې د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې سره دې پر خپلې همکارۍ له سره غور وکړي.
مهم خبرونه مورید او اوس نظر چو د پاکستان په مطبوعاتو چې دغه هیواد سیمه نړۍ پاړې کوم قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل ځنې مطبوعات کتلې دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
نن د انګریزي ژبو دوه ورځپاڼو ډیلی ټایمز او اکسپرس ټریبیون خپلې ادارې په هندوستان کې د بندیوان پاکستانیانو په اړه لیکلي دي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه وایي چې دا وخت هند کې تر 2500 نه زیات داسې پاکستانیان قیدیان موجود دي څوک چې بې د سمقدمې په جیلونو کې دي کومه چې د بنیادی انساني حقونو لویه خلاف ورزي ده. ادارې زیاتوي چې دې کسانو کې اکثر کب نیونکي زمیدار او جنگي قیدیان دي چې د کال 1915 شپېتیم او 1921 په جنگ کې نیول شوې دي او بیا په دې خلکو په یو عدالت کې هم څه قسمه مقدمه نه ده چلولې شوې او د تیرو سو کلونو راسې دا خلک بې سوکا او بې وزله په هندي جیلونو کې پراته دي. ادارې وایي چې د دې لویه وجه د پاکستان او هند ترمنځ خراب تعلقات وو. خو اوس چې حالات ښه اخته روان دي نو باید چې دواړه ملکونه د قیدیانو د تبادلې هم سچاره الټوي او یقینا چې دواړو ملکونو سره به د خپلو قیدیانو ریکارډ موجود وي. نو پکار ده چې یو شریک کمیټه جوړه کړي شي چې د دې خلکو نه پلټنې وکړي او بې ګناه خلک زر تر زره خپلو ملکونو ته واپس لاړ شي چې دوی د خپلو کورونو سره ملو شي. دا شان د پیښور نخبرېدونکي د اردو ژبې ورځپاڼه مشرق خپل اداریا د کرک اوسیدونکو ته د ګیس ورکولو په اړه لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود سر متعلقه محکمو ته هدایت کړې ده چې د کرک شپږ دیرش کلو ته د ګیس ورکولو منصوبې زر تر زره پای ته ورسول شي. ادارې لیکي چې اخر ولې گورنر ته د دې هدایاتو ضرورت پیښ شو. خو ښکاره خبره ده چې محکمې د لړکي د لم لیټ نه کار اخلي. حالانکه دا یو اصول دي چې د کم ځای نه قدرتي وسیلې روزي تر ټولو اول پرې د هاغه ځای د خلکو حق وي. دغه شان د روزګار موکو کې هم د دې خلکو تر ټولو زیاته برخه پکار ده. خو پاکستان کې د بدمرغه په دې اصولو عمل نه کیږي چې ورسره بلوچستان کې حالات تر دې ځایه را رسیدلي دي. ادارې زیاتوي چې که د کرک د خلکو سره دا رویه جاري اوساتلی شوه نو کیدی شي چې دا خلک د حکومت دپاره ستونزې را پیدا کړي او هلته د نوې زیرمو لټون کې هم مشکلات پیدا شي. نو باید چې زموږ حکومت او ادارې دا خبره په پام کې ونیسي او د کرک په مادني وسایلو د دغه ځای د خلکو حق ومني. او دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او د اردو ژبې ورځپاڼو آج خپل اداریا په نیشنل ډیفنس یونیورسټي کې د چیف جسټس په خطاب لیکلې ده. آج ورځپاڼه وایي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري په خپل خطاب کې پډاګه کړې چې ګفوز د حکومت د وینانه بغیر هر قسمه ګام پورته کړو نو هغه به غیر آئینی وي او په قانون کې دا د بغاوت په زمره کې راځي او د دوی خلاف به د آئین د شپږمې دفعې تر لاندې کاروایی کولې شي. ادارې لیکي چې دا اول ځل نه دی چې سپریم کورټ لخوا داسې خبره مخې ته راغله، بلکې د دې نه وړاندې هم چې کله پوځي امران یا نورو خلکو په اقتدار قبضه کړی دا نو ما سوا د یو سو محترم ججانو اکثرو د دوی د فیصلو پخلی کړی دی او په خصوصي توګه جسټس منیر د دې بنیادی خدي اداریا وړاندې وایي چې دا ځل پوز هم داسې اراده نه لري چې په اقتدار قبضه وکړي ځکه چې د چیف جسټس د بحاله تحریک د پوز سره یو لویا موکوه خو دا ځل د ادارې خپل ځان بیخي غاړې ته ساتلی و او که فوز غوښتل نو ممکن وه چې د اولس مرسته ورته هم ترلاسه شوې وه خو دوی داسې ونه کړه اداریا اخره کې وایي چې د جمهوریت د بقا دپاره ټول کاملا د غیر آئینی اقداماتو په ضد یو موټی کېدل پکار دي او دغه شان عدلیې له هم پکار دي چې د داسې اقداماتو پخلی ونه کړي او که څوک داسې هڅه کوي نو چې د هغوی په ضد د آئین د شپږمې دفې تر لاندې د خپلې اندې کاروایي وکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال لرو دغه قدر مند اوریدونکو او واست نړیوال
امریکی ورسپانا واشنگتن پوسٹ په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا د تیر کال خبره ده چې د امریکا او ترکیه اړیکې په سیمه کې په یو شمیر شخړو باندې د بیلابیلو نظرونو له وجې فشار سره مخ وي لکه د ترکیه د اسرائیلو سره تعلقات او د ایران د ایټمی شخړې د هواری مسلو د انکرا سره د واشنگتن تاریخي اړیکې خرابې سره مخ کړې وي ورسپانا واشنگتن پوسټ لیکي خو نن سبا امریکا او ترکیه یو بل ته د رانږدې کېدو په هڅو کې دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما او ترکیه وزیر اعظم طیب اردگان په تیرو سو لسیزو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پرتله نن سبا د ډیرو خو اړیکو بنیاد ایښی دی ورسپاڼه مخکې زیاتوي چې په منځني ختیځ کې د سیاسي فضا د بدلون له وجې هم دغه دواړه هیوادونه یو بل ته ډیر نږدې شوي دي او هغه تعلق چې په 2003 کال کې د عراق د جنگ له وجې خراب شوی و اوس بیا ښه شوی دی ورسپاڼه زیاتوي چې ښکاري داسې اوباما او اردگان دواړو د دې تعلقاتو ښه کولو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی دي لکه د ترکیش میډیا د راپورونو له مخه کله چې تیره میاشت د وزیر اعظم اردگان مور د دې دنیا نه سترګې پټې کړې نو د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ اوباما هم اردگان ته د غم رازۍ لپاره ټلیفون وکړو او بیا دواړو د خپلو احساساتو په اړه په کم یوه ګنټه یو بل سره خبرې وکړي او دا ذاتی تعلق د دواړو هیوادونو د اړیکو بنیاد دی بلخوا پاکستانی انګریزي ورسپاڼه ایکسپریس ټریبیون د لیکوالې عائشه صدیقه یو مقاله په پاکستان کې د چین په اغیز خبره کړې ده مقاله زیاتوي چې په سرخار اسلام آباد کې د چینایانو په لویه کچه موجودګي یو کس هم د پامنه شو غرځولې او په حقیقت اوس د پاکستان په هر کلی او خار کې چینایان په نظر راځي سو کاله مخکې په پاکستان کې چینایان دومره نه وو خو اوس چین لګیا دی خوريږي او دا د زمونږ تر لارو کوسو را ورسېدو عائشه صدیقه لیکي چې په اصل کې په جنوبی آسیا کې چین د خپل اغیز زیاتولو لپاره پاکستان او افغانستان یو مهم میدان ګڼي خو پښتنه دا راپورته کیږي چې په راتلونکو کې به پاکستان د چین لپاره اسرائیل جوړیږي که سومالیا ځکه چې دا هم یو پښتنه ده چې پاکستان به د دې تعلقاتو نه څومره ګټه پورته کړي عائشه لیکي چې د پاکستان په لارو کوسو او خارونو کې د چینایانو موجودګي دا ښکاره کوي چې د چین کاروباري کو اوس د پاکستان د مارکیټونو مخه کړی ده دا یقینا د چینایانو لپاره یو ډیره د ګټې خبره ده چې په یو داسې سیمه کې کاروبار وکړي چې دوی سره ښه تعلق دی خو عائشه بیا زیاتوي چې دې سره سره د پاکستان حکومت په چینایي کمپنیانو اړ فشار نه دی اچولی چې کاروبار سره سره د ټکنالوژي هم پاکستان ته منتقل کړي او بیا په دغو کمپنو کې د پاکستانیانو ته روزګار هم ورکړي
مجید بابر اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله اوس یو راپور د تخت بای د تاریخی آثار پاړه باندې تخت بای د پښتونخوا یو غټ او تاریخی کلی دی چرته چې د ګندارا د وختو لوی تاریخی آثار دي دغه تاریخی آثار په سه حال باندې دي او د دې د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کول غواړي سراج ظهیر په خپل راپور کې نور حال راکړي
تخت بای د خیبر پختونخوا د مردان ډیویژن تحصیل دی دا د مردان نه 15 کیلومتر قطب ختیز اړخ ته په ملکن سړک باندې پرته ده تخت بای ته په ګندارا تهذیب او تاریخ کې یو ارزښت مقام ترلاسه دی د کندراز ته پاکستان کې موندل شوی د بدمت تهذیب په کندراتو کې یو ځانګړی حیثیت ترلاسه دی د تخت بای نوم هم د کندراتو په سبب کې هودې شوی دی تخت بای نوم چې د کوم دوه تورو نه اخیستل شوی هغه مطلب دی بر په هوار ځای کې چینا او دغه چینا نن هم د کندراتو په لیدیس کې موجود ده اویلی چینی لوجه د دې سره خواته د کلی نم تخبائی کے خو دیشو دا کنڈرات پہ حق لام دے آرکیالوجسٹ عثمان مردان میں سرا خبری کڑی دی
دا تخبے کنڈرات چی دا ٹھونا بہترین او دا پریزرو سائٹ تے او دی کل عمارت پوجا بنے دا یونائیٹڈ نیشن پر کلچر ہیریٹیج لسٹ کے شامل شوی دی 1907 کی ددی کدائی انگریزانو کنس تکڑی وی او پدی کی بودھسٹ موناسٹری یعنی خانقاہ وڈی سٹوپی او نور داسی عمارتونا اندلی شیو مونگ چی کلم دا یوزے تاریخ تایون کو نو مونگ دا غزے کتبا یا سکی چی ملوشی نو پاغی بانے مونگ کو نو دل تنا دا کنستو پا دوران کی دا دوی مسدے کبر از مسیح سکی ملوشی وی دی نو دین دا مونگا پخا اندازہ لگولو شو چی پا دوی مسدے کبر از مسیح کی دا دی عمارت بنیاد کی خودی شیو
تخبائی کندرات پشپک سو پنزوس کنال رقبہ باندے پراتے دی او دا رسطے سمندر نا اتلا سو فٹا اوچت دی دا غرنگ دا کندرات دوی میں قبل مسیح زمانے سر تعلق لری پڑھوں بیزل دا دی کندرات و ذکر پا اتلا سو شپک دیش کے جنرل کوٹ کڑے
سائٹ چی پا مختلف برخ کے تقسیم ڈومبی عیسا کی جم کل دے تڑے ان کی گی نو آگا وڑی سٹوپی دی وڑی سٹوپی آگا سٹوپو تو ویج لکا کمونگ تاویج دا بودانو کبر دینو غلط بنوی زکا چی آگا دور کی با بود راہب یا علم مرشو نو آبے دا ہڈو نو بے پدے کی خخول دا دین روان دی دیتا خانکا دا کم زکی چی با دا بود طالبان آگا با اسے دل پکی دا دی پا بل اڑختا لوی سٹوپا دا چتا چی وسرا مابت خانی دی ام دی سرا بیا لان دی چی خڑی پونے با نخکتا کوشی نو آگی کے مراقبی حالو ندی چتا چی ببود علیمان دا خپل علم او دکلی نپس بدل تراتل او غیب مراقبی کولی دا دی زین چکم کدبا دا ملاو شوی را خود آگین چکم لیک لست شوی دا نو آگین گنڈو پیرس یو باچاو دا پارتین باچا ہے اگر دی سی بنیاد خیلی
دا تغبائی کندرات ہوتا دا سیل سپاٹی لڑکی ہم دیر اہمیت تر لاسے دے او دلتا بزرگونو خلق دا ملک او دنڑی دا گوٹ گوٹ نرازی یو سیلانے موجود دے مونگ دا غنہ تپوس کڑے دے
مونگ دی خبری لسیر پرازو چی لکہ دا پا دی بانی و دوری حکومت تیر شوی دے دا سی یو زمان مسیح کر وسی و انبیاء دا سی دا کی گوی با ویچی را زمانگ پلارانو دل تراغیلی دی کنا نو مونگ صرف دی دا پار رازو چی را لکہ مثال پا تور بان چی پا دی و دور تیر شوی دے دا حال کو دا که دا ثقافت و دا سنگ و تحذیب چی بگنا لکہ دی که دا شوی دے دا تیر شوی دے
دل تراغیلی سیلانیان دا دی زید انتظامی نا سگیلی هم لری یو بل سیلانی سوائی
دا مونگ دا مستوزو چار سخ مزیدہ دی پوزیشن صحیح دے ہو دلتا یو خو سیکورٹی نشتر دا انتظامات بالکل نشتر کہ زنانے خلقو سرا او نارینا و زنانا و سپت نے لگی چ سو پکم طرف جی سو پکم طرف او دیمه خبردار شی دلتا بدون مشکلات و خلق راشی او دلتا دی رسیدون تیار کری گنا دا معشوم امرا کو دا غٹ امرا کو دا بد امرا کو کم کم نو ٹکٹ ور کو
دلتا حفاظتی کارمندان ولان لی او دا دی زئی او دا سیلانیان دے حفاظت پاکلا سوائی
جی دلتا دا سے چل دی دلتا لان دی دا اوٹل بندوبش شوری بل دلے بندوبش شوری جی خوٹے ما پکی لگی بل چمون جی کم نو مرمت کو نمو تمبل گو او دا انگریز وقت چی کم مرمت چی پای که چونی کی لیدا دلتا زمون ڈپارٹمنٹ ارکیالوجی دی زی حفاظت تپارا
دا کندرات دا تاریخ مذہب او زنگل فن تعمیر لکبلا دا تعلیم او کلتور نڑیوال ادارے دا نڑیوالا ورثہ گرزولی دا او دا دیش میرا دا نڑی پا ہم ترین اثار قدیمہ کی گی سیرا زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
او سوخ شوی دی زمونگا دا ونیز خپراون ستونزی او سرکار پا دی خپراون کی منگ تاسو تا پا پختونخوا قبائلی سیمو کی دا خلکو دا ستونزو او دا ستونزو دا هوارولو دا پارا دا چارواکو پا حلو زلو بانده معلومات درکو دا خپراون مجید بابر رولانده کی
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي زه ستاسو قربا مجید بابر د اونیز خبرونه ستونزې او سرکار سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم د مومندو قبایلی سیمې د ګڼشمیر خلکو د ژوند دارومدار په دغه سیمه کې کرکلی سره دی زیات تر کروندګر غنم جوار سبزیانی او فروټ په دینیت کری چې فصل به وشي او کورنۍ به سوکاله شي خو په دغه سیمه کې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ لامل ورس په ورس په دغه کروندګرو د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا رنگ رنگ بندیزونه لګول کیږي سمو د مخ کې د بمندو کروندګرو ته ویل شوی چې داسې فصلونه به نه کوي چې لوړ وي، ځکه چې د امنیتي ادارو دا دریز دی چې په لوړو فصلونو کې لکه جوار او غنمو کې شرخوخي پټیږي او بیا په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. اوس د حکومت لخوا یو بله پابندي لګولې شوې ده او هغه دا چې د قبایلي سیمو کروندګر خپلو سیمو ته کیمیایي کاد یا سره نشي وړی. همدغه زموږ د نننۍ پروګرام ستونزې او سرکار موضوع ده. زموږ همکار شانواز ترکزی دغو کروندګرو له ورغلی دی او د هغوی نه دوی ته د راپېښو ستونزو په اړه پوښتلی دي.
په برمامندو جنسۍ کې د بارانونو وروستو ځایي کروندګرو په خپلو ځمکو د غنمو فصلونو کرونده کړي، خو دغه کروندګر وایي حکومت د برمامندو جنسۍ متاثره شوي ولس لپاره د غنمو او د کیمیایي سرو مرستې اعلان کړي دي، هغه یې ونه کړي. د تحصیل خواجه یو اوسیدونکی تحصیل خان وایي د حکومت مرسته خو هسې هم ونه شوه، خو په سرکاري ګیټونو سرې راوړل هم ډېر مشکل وو. د باوتی سیمې تحصیل صافی اوسیدونکی مختار خان وایي پروس کال د حکومت لاړه خان نمایي کروندګرو ته د ښه نسل تخمونه میلاو شوي وو، خو سږ کال داسې ونه شو. پلکاړو سیمه کې په کویانه کې اوبه د ځای اولس په وینا ډېرې دي او کروندې هم خکېږي. هم د سیمې یو کروندګر حکیم خان وایي د تحصیل پنډیالۍ د دویزې ششمیل د سیمې یو کروندګر شازیب خان وایي حکومت وعده کړې وه د کروندې مرستې به وکړي، خو ونه شوې. او کوم محل مو چې د فیلډ اسسټنټ اګریکلچر محمد وجنسی شفیولا سره خبرې وشوې، نو هغه دغه زمیدارو ته کوم چې زئی تخمونه کرلی دي او سر یې نه دی ورکړي وی ویل
کله دا فصل لغ شي واوخې چې د قدرې مو بوخر لکه اریګیټر باندې کنه د مو بوخر ته هغه سره لکه په بوخر کې پکاري او نور لکه بارانیزم کې چې کمای نو هغه چې کله باران وشي نو هغه پکار لکه د یوري استعمال وکړي، نو پکاره چې یو ګری باندې نیمه پورې یوري استعمال کړي نو البته فصلونه به ان شاء الله ښه شي د خیره ته.
د دغه زمیدارو په وینا د بر محمد ایجنسی د سیمې د حکومتي اپریشنونو پر دوران لټولو زیاتې ځپلې شوې وې. باید حکومت د اولس د ځای روزګار د ښه کولو لپاره کوټلې ګام واخلي چې ځایي کروندګر په خپلو خپو ودرېږي.
قبایلي سیمو ته د سرې په لیږدولو بندیز دی، نو بیا د قبایلي سیمو کروندګرو لپاره د دې نیل هوا بله څه ذریعه ده؟ پوښتنه مې د قبایلي سیمو د کلیوالو علاقو د پرمختګ د ادارې فاټا رورل ډیولپمنټ پروګرام د کرکلی د ادارې د مشر اثر خان نه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې اثر خان صاحب په قبایلي سیمه مومندو کې کروندګرو ته ویلې شوي دي چې تاسو سره یا یوریا چې موږ ورته کوم وایو، فرټیلایزر ورته کوم وایو، په هغې په تګ باندې د هغې په لیږدولو باندې قبایلي سیمو ته پابندي ده او د دې د وجې نه هغوی خپلو فصلونو ته سره نشي اچولی، نو ستاسو په نظر داسې کومه یو بل متبادل ذریعه شته چې د هغې په ذریعه هغوی د خپلو فصلونو خصمانه وکړي؟
یوریا خو ډېره ضروري سره د فصل لپاره یا خاص کر اوس د غنمو کار شروع دی کنه، خو که ان کیس مثال په طور زمیدارونو ته یوریا نه ملاویږي پر سبا باندې نن سبا هغې شاټیج هم دی کمی ملک کې
نو زمیدار نه پکار دی چې د یوریا په ځای نایتروفاس یو بل سره ده موږ دا زمیدار وو ته سادینی سره وي سادینی سره هغه که میلو شي نو هغه هم د دې متبادل کېدی شي او دویمه خبر دا ده که چېرې زمیدار ورو د سرې په ځای باندې ډیران پیدا کړي ډیران او هغه زما کې واچي هم کافي حده پورې چې کوم دی د دې سرې دا کمې به چې کوم دی هغې سره برابر شي دېن علاوه که یوریا نه وي نو بیا یو بله سره ده ډي ای ټي ډای امونیم فاسفیټ هغې کې هغه چونکې قیمت کې خوټه دغه ګرانه ده خو یو ایکر دپاره یو بورې کافي ده یعنی دوه جریبه ځمکې دپاره یو بورې سره کافي ده نو که هغه زمیندار ورور والي نو هغه به ډېر زیات خاص کر دغنم و پیداوار دپاره ډېره زیاته ښه خبره ده ډېر ښه پیداوار په هغې باندې
حاصل اثر خان صاحب د غنمو د پاره یا بعض کم فصلونو د پاره یوریا یا دا چې کم تاسو نمونه واغسته دغه سروي خو داسې قسمه فصلونه هم شته چې د هغوی بغیر د یوریا یا د کم امونیم نایټریټ نه بغیر کار نه کیږي نو هغوی به څه کوي
نو هغې دپاره بیا نن سبا په دې مارکیټ کې یو فرټیلایزر ملوي چې هیومک ایسیډ ورته وایي هیومک ایسیډ دا داسې په 4 kg یا 8 kg واړو واړو بیګونو کې ملاویږي نو دا که زمیندار ور هغه سره نه شي حاصلونه یا هغه نه ملاویږي بازار کې د دې کافي مقدار کې سټاک شته دکاندارانو سره هیومک ایسیډ دته وایي او دا هم لکه په ځما کې چې واچول شي نو کافي حده پورې د ځمکې چې کم د خوراک کمی دی نو هغه سره پوره کیږي موږ دې ته کیټنسټ وایو یعنې د ځمکې کې چې کم خوراک دی که نه هغې عمل تیزور کې د دې سره ډېر لوی عمل تخل دی دا که میلو شي زمیندار ور دا استعمال کړي نو دې سره هم کافي حده پورې د یوریا
اثر خان صاحب قبایلی سیمه مومندو تاسو دغه سیمه نه خبرم یی د دغه چې کوم ځمکه ده نو مدو مخ کې دغه ځمکه ته د هیڅ سره ضرورت نو اوس ورته د سره ضرورت وی د دې څه وجه ده
دې وجه ده چې د ځمکې مخ کې به قبایلی خلکو صرف یو فصل حاصلو او یو فصل بعد ځمکه بالکل دا سې سادین په توا نو ځمکه به دمه به هغه ورستو او هغه وجنه لکه بل فصل به ډېر ښه کېدو اوس چونکې آبادي زیاته شوه او خلکو کې اویرنس ډېر زیات راغی هغوی چونکې د ځمکې استعمال ډېر زیات کړي د فصلونو لہذا د ځمکې کې خوراک کم شي او چې خوراک کم شي نو بیا هغې لپاره ضروري ده چې ته به هغې کې خوراک اچوې نو تاله به فصل به کوي ادروایز بیا خو هغه وخت روان نه شي حاصلولې نو دا یو غټه وجه ده چې چونکې زمیندارانو د ځمکې نه زیات فصلونه اخلي هغې وجه نه هغې لپاره زیات خوراک ضرورت دی
په مومندو قبایلي سیمه کې کم کروندګر دي هغوی ته به تاسو څه مشوره ورکوي چې د دې یوریا یا د دې فرټیلایزر یا د سرې د کمښت یا د نشته وجه نه بل کم داسې فصلونه دي چې هغې کرلی شي چې د دغې سرو ضرورت ورته نه
وي اوس لکه مثال په توګه دې ته موږ لیګیونس کراپ وایو دا کمې دا مسور شو چاشوه او دال شو دا ډېر قیمتي فصلونه دي ګوره په 100 روپۍ په 95 روپۍ باندې یو کیلو دال یو کیلو مسور ملاوي کی دا داسې فصلونه دي چې بالکل د یوریا ضرورت نشته بلکې دا هغه فصلونه دي چې دی په خپل باندې یوریا جوړوي دا کما چې په فضا کې کوم بکټیریا دي هغه بکټیریا د دې په جوړو کې داسې غوټي غونډه کې جوړ شوي ناډیوز ورته موږ وایو او هغې کې هغه بکټیریا خپل عمل کوي او هلته نایتروجن په خپله دي جوړوي لہذا دې فصل ته د یوریا بالکل ضرورت نشته لاچڼه او دالونه مسول شو لوبیا شوه کم فصل کې چې پلې جوړېږي پلې لیګیوم ورته وایي نو دا فصلونه داسې دي لکه دا مټر شو نو دا فصلونه دي چې دې لپاره بالکل یوریا ضرورت شته نه لکه چې دا فصل په خپله باندې یوریا جوړوي نایتروجن دې خپله جوړوي او هغه خپل خوراک په خپله خپل ضرورت برابرولی شي دې لپاره د بازار نه د سیوای خوراک یوریا ضرورت نشته زمیندار رول دا پتا دي چې را دي سره کم دا واخ او د ونو دا پاڼې او ستاخ دا خلپل او دا ګن بلا دا راغون کی او دا چې کم دی دینا یو ډیران په شکل باندې لکه نن سبا دا چې ساري خلک ډیر کم ساتي هغه کې ډیر ضروری دي نو دا هم لکه کافي هر پورې ردې زمیندارانو د سره چې کم د دې ضرورت ته نو هغه کافی ده پورې دې سره هم کمی دي شي کچره د دې په ماحول کې څومره دا وچ واخ شو او دا پانی شوي دا نور ګن بلا شو چې دا دی یو کړه وکی نی او هغه کړه کې 4x6 فټ هغه کې دا واچي او مثال په تور باندې د پاسه ډم کې دې کې لګي غونټه کې لګا دې کې یوریا واچي او لاسه دا بیا په پلاستیک واچي او بیا دوه درې میاشتې بعد ته وګوري هغه مکمل صحیح خیرسته سره جوړه شوي او هغه سره د فصل لپاره او د ځمکې د خوراک لپاره یو بهترین اعزاز ده.
قبایلي سیمې مومندو ته د کر کروندې لپاره د حکومت لخوا د سرې په لیږدولو د بندیز دا ستونزه مې د مومندو نه د پاکستان د سینټ غړي حافظ رشید مخې ته کېښوده. رشید احمد صاحب، تاسو سینیټر یې د مومندو قبایلي سیمې نه. یو شمېر خلک د غزې نه شکایت کوي چې هغه بزګران یا کروندګر چې هغوی خپل جوار یا غنم کري او د هغې د پاره هغوی ته د سرې ضرورت دی، نو قبایلي سیمې مومندو ته د سرې په لیږدولو باندې پابندي لګولی شوې ده. په دې اړه تاسو وایئ؟
داسې ده چې زمونږ د مومند جنسۍ کې بلکې ټول پاټا کې د هر یو شي د قلت مخې ته راپېښ دی، او اسم چې کوم شي د جنسۍ ته ځي نو هلته په هغې باندې ډېر زیات ټیکس لګولی کېږي او هغوی ورته ګیټ پرمټ وایي، پرمټ تیا اغېستلی کېږي په چینو باندې پوړو باندې پارې او شیز باندې د نوي دغه نه خو خدشته د ما پیلم کې نه راغلي، خو نن سبا حالات هم داسې دي نو زه موجوده حالات نه یم خبر، خو خبره داسې ده چې لکه ډېر زیات حالات داسې دي چې پارې او شیز باندې ټیکس لګولي کېږي او دا ډېر ظلم خبره ده.
حافظ صاحب، د دې نه مخکې په قبایلي سیمه مومندو کې هغه فصل چې هغه د دوو یا دریو فټو نه زیاتې په هغې باندې هم په دغه سیمه کې چې کوم پوز دی هغوی پابندی لګولې وه، نو ستاسو په نظر د دغه پابندۍ او بیا د اوس د سرې د پابندۍ څه عمل کېدی شي، څه وجه کېدی شي؟
نو زه به په دې حواله باندې معلومات هم حاصل کړم که واقعي داسې وه نو زه به د خپل د مومند ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ سره خبرې وکړم چې آخر ولې پابندۍ تاسو لګولې ده. دا خو غیر قانوني هم دي، خلک د زراعت نه زمونږ خو بل څه روزګار هم نه، زراعت لږ غونته دی هغه هم ډېر محدود پیمانه باندې دی، نو چې د هغې لپاره هم دوی پابندیانې پرې ولګوي یا ورسره مشکلاتو سره زمینداران خواران نور مشکلات ورسره وړاندې کوي، نو دا خو ډېر زیاتي خبره ده. زه به دې متعلق پولیټیکل ایجنټ سره یا پاټا سیکرټ زمونږ دی هغوی سره به خبرې اترې وکړم. تاسو مهرباني چې تاسو علم کې دا خبر راوستله، د اختر چوټیانې وې زما علم ته دا خبره نه راغلی. انشاءالله ولعزیز ما په نوټس واغسته او زه به دا خبره مخکې انشاءالله ولعزیز بوزم.
سینیټر صاحب، امنیتي ځواکونه او په سیمه کې چارواکي دا وایي چې د سرې نه بمونه جوړېدای شي او په لوړو فصلونو کې ترهګر پټېدای شي، نو دغه وجه ده چې په دې پابندي لګېدلې ده. نو ستاسو په نظر باندې دغه خلک چې کروندګر دي او د ژوند ټول دارومدار په دې دي، هغوی د پاره د څو نورو پیسو ورکولو څه ستاسو په نظر کې څه دغه شته چې دوی له دغه اجازت ورته نه کوي نو ورکوي، نو داغوی په بدل کې بل څه خو دې ورکي کنه؟
مور داسې ده چې دا بانه که دوی کوي چې یاره دینه بمونه جوړیږي یا د دوی نه صحتیا جوړیږي، دا خو ډېره غلطه خبره ده. دا ذهن دا خبره نه مني. په ټوله دنیا کې او زمون په ملک په هر ځای کې همدا سره زیر ازي دا دوی په کار ده چې ماین د خلکو بدل کړي، د خلکو سوچ بدل کړي، د خلکو سره مذاکرات وکړي. دا زه د موجوده جنگ چې کوم موجوده چې کوم جنگ دی زه دا چې دا د مذاکراتو د لارې او دغه د لارې خبرې شي، اوس په دې په وجه باندې مونږ باندې هسې م نور ډېر زیات مشکلات دي، ستونزې دي، او د هغې د وجه نه اوس په سری باندې پابندي لګول، یوریا باندې پابندي لګول. زما په خیال دا ډېره یو نامعقوله او غیر ټیک خبره، نامناسب خبره ده. کومې پوهاله پورې چې تاسو دا خبره وکړي چې یاره نور شیزونه دې ورکړي، نو دوی خو زمونږ د پاټه کې د پخوا نه راسې کله په دغه باندې پابندي لګوي، په اپینو په کاش باندې پابندی لګی کړه په یو شي، او بیا د هغې په بدل کې د اقوام متحده او دغرنګې بهر ملکونه ډېر زیات شیزونه راځي، څه د کرپشن نظر کېږي او څه اسم زمونږ واکداران چې دي هغه په دې کې ډېر د غفلت او د ډېر د سستۍ مظاهره کوي، بیا متعلق خلکو ته رسي نه. نو زه د خپل حکمران زه خو کله کله دلته په اکثر پورمونو کې اکثر سیمینارانو کې وایم چې زمونږ د پاکستان د حکمرانان مونږ ته بالکل د مېرانې مور په شان نه، بلکې د پردي پردی مور په شان راته ګوري. نو واکداران دې دا رویه بدله کړي، ډېر غلطه رویه موږ سره خاص کر د پاټا خلکو سره ساتي.
حافظ صاحب په قبایلی سیمو کې چې وړې یا لوی کمی فیصلی کیږي یا داسې قسمه پابندیا یا بندیزونه لګول کیږي، نو تاسو خو یو منتخب نماینده او د دغې سیمو د خلکو دا نظر دی چې تاسو به د هغوی د حقونو دپاره حکومت سره خبرې وکړي، نو ستاسو په نظر باندې په دغو فیصلو کې تاسو نه څه مشوره نه اخیستل کیږي؟
سپا خبره داسې ده چې د ټولو پارلیمنټریانو څومره چې د پاټا پارلیمنټریان دي یو خو یو وس هم نه رسي، بلکه وس یې هم دوی په هیڅ قسمه پالیسو کې یا په شیزونو کې دا شی کې عمل جوړی نه او مشورې ورسره کوي نه. د پاټا پارلیمنټریان د نور پاکستان لپاره خو قانون جوړېدلو کې حصہ غشتي شي، او د خپل پاټا لپاره که څه قانون راشي نه په خپل عین په پابندي لګي چې ته پاټا ته قانون نشي ورکولې. نو زما په خیال دام د پاکستان د حکومرانانو یو زیاتې دي چې کم نمائندگان دلته راشي نو هغه د خپل علاقې لپاره قانون جوړول یا پالیسي جوړول دا د دوی کې هیڅ نشي اغسته.
اوریدونکو دا واده نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندوي، نو زمونږ تر غوګونی ضرور را ورسوي چې مونږ د سرکار غوګونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستوندې محل.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان،
طارق قرقزے، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوارے، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو